مننه سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي درنو دوستانو، زما او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. وخت 8 بجې شو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. او په افغانستان کې د روسیې سفارت چارواکي د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره وایي افغان حکومت د دغه غونډې لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. دوستانو، یو عربی مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په دې خبرونه کې ولتا سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سویس کې د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د ژنیو په کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د علاج لپاره بهر استوي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. پوره خبرونه واورئ. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا په کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړه شي. میرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه څلور مهم مسالې یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه په پام کې دي.
چار موضوع شامل بحث
توانمندسازی دا وای په دې څلورو مسایلو کې د خصوص واکمنول او په تیر خزو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځای شوی او کډوال او غذایی مسونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله به د جنیوا په کانفرنس کې ګډون ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په لس ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي خودلی چې نن نتایج اعلانېږي، خو د دې کمیسون مرستیال میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لس ولایتونه په لومړۍ کټګوري کې وو.
د دغه لس ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې لس لس ولایتونه یا پنځه پنځه ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا ولسی جرګې انتخابات دروان کال د میزان پاته وشتمه او نه وشتمه د هیواد په 22 ولایتونو کې تر سره شول، خو په کندهار کې دا انتخاباتي وونه ورسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې هم نه دي شوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په پرونی کتنه کې وکړي.
شش نفر که ضرورت فرستادنشان بود.
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و نورو ټپیانو ته هم پام لرنه شوی او مرستې ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استولو او بې ځای شوو کورنیو ته د خپلو مینو ته د راسنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړی. د راپورونو له مخې پر دې دوو ولسوالیو د طالبانو په حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم سیان منشوی. همداراز د جګړو په نتیجه کې یو شمیر کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوې دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته د خپل کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو لورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد پرون پنځم بیول ایران د خپل کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نو مول زیاته کړه چې د ایران لخوا پاتیاي ملسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وی اعلان شوی او دا کار هته ورسته له هغه مونکل چې لیبیا په 2018 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. خغلی وارد ویل په ایران کې جوړ شوی داسې توپونه هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوی او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دی ورکړي. دا اوتریش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی. کارین کناسیل چې هیواد اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې اندېښنه ورته درلوده، خو میرمن کناسیل زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندونې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کناسیل وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. خاغلی کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محردین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلي محردین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو برید وکړ، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي، خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان څخه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنایسل په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه چې دوه اونۍ مخکې د نومبر په 10 نیټه شوې وه تر دې دمه هیڅ نه وویلي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس چې فرانسې ته په یو درې ورځني سفر تللی او بیرته کابل ته ستون شوی دی، د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی. په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره وایي افغان حکومت د دغې ناستې لپاره په خپلو پرېکړو کې مستقل نه و. په دې موضوع هم له کابل نه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغان مدني ټولنو هغه هیئت چې د جنیوا په کانفرانس کې ګډون کوي وایي دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات نه دي ورکړي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم له یادمه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. له دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیاته کړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي.
We're in very strong negotiations in Afghanistan right now, which a lot of people don't know.
موږ د مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او خای د لومړی خبري وي. د خبرې ډيري جدي دي. ګورو بچی څه کیږي کبریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشاله شم. خغلی ټرمپ خبریالانو ته لدې څرګندونه مخکې د شکرانې د ورځې یا ثانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د هلمندۍ د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشرۍ انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13 په پام کې دي. خلیلزاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځوړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غنی چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار او انتحار د مملکت هم جوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دیجه هم در جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مال ما ما را ببینه، دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بده.
په کابل کې د سه‌شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافی نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی. عبدالله عبدالله چې فرانسې ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته روان شو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري په قطر کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل شي. ښاغلی عبدالله دغه راز پر خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ترسره کېدو هم ټینګار کړی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي سره له دې چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو داسې شواهد نه ښکاري چې په دې برخه کې د طالبانو جدیت وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي عبدالله عبدالله له دغې رسنۍ سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د ولسمشر غني او د هغه د لویدیځو متحدینو په اړه په یوه محتاطانه لحن خبرې کړې دي. ولسمشر غني د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل چې اوس پوښتنه دا نه ده چې طالبان سوله کوي او که نه، بلکې د ولسمشر په وینا اوس د سولې د وخت خبره مطرح ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هیله ښودلې چې د اپریل تر میاشتې پورې به له طالبانو سره د سولې یو توافق ته ورسیږي. عبدالله عبدالله په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان د سولې په اړه نوې هڅې پیل کړې دي. هغه وایي موږ تر وخت مخه قضاوت نه کوو، خو دا ویلی سم چې تر اوسه زموږ تجربه ښیي چې طالبانو د سولې خبرو لپاره کوم جدي نیت نه دی ښودلی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د تېرې سه‌شنبه په ماښام د دینی مشرانو په یوه غونډه کې 14-15 کسان وژل او تر نوي ډېرې ټپیان کړل. عبدالله عبدالله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د جګړې او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت تجربه لري، وویل چې نسي کولی دا ډول برید درک او تصور کړي. افغان امنیتي ځواکونه د بېساري قربانیو په ورکولو سره د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله چې د فرانسې تر درې ورځني سفر وروسته نن د کابل په لور روان سو، تمه لري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د وروستیو خبرو بشپړ معلومات ورکړل سي. هغه ویلي د دې مذاکراتو نتایج چې هر څه وي، د جګړې د شدت او ورسره د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د ځینو غوښتنو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنې باید په اپریل میاشت کې ترسره سي. عبدالله ویلي نظر یې دا دی چې انتخابات باید پر خپل وخت ترسره سي، او له دې کبله چې انتخابات د نظام یوه برخه ده، نو د نظام مشروعیت په انتخاباتو پورې تړلی دی. د ښاغلي عبدالله په خبره په همدې حال کې د سولې هڅې باید په ټول قوت سره تعقیب سي.
مو فیسبوک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستنګزي ورته کتنه کړې.
د فارن پالیسی خبرونه لیکي په واشنگتن کې اوس په دې خبري باور کیږي چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلې ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په لور هیڅ پرمختګ نه کوي. فارن پالیسی د کابل د سه‌شنبه ورځې خونړی انتحاري حمله او د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت ورستی راپور ته اشاره کړې ده. فارن پالیسی لیکلي په کابل کې د سه‌شنبه د ماښام انتحاري حمله چې پکې شپېته کسان ووژل شول، د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په تګلارې یو گزار و. خبرونه د امریکا د پوز د لودرسيزانو د کمیټې د جنرال جوزف دانفورد خبرو ته هم اشاره کړې ده. دانفورد د نومبر په 11مه ویل د افغانستان جګړه ټکنۍ شوې او طالبان اوس وخت ماته نه خوري. فارن پالیسی همدارس په 2013 او 2014 کلونو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز دابنز په حواله هم لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کم پرمختګ شوی. اخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په پاریس کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له هڅو سره هم هیڅ داسې نه ښکاري چې طالبان دې خپل او لسکلن جګړه ختم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم په کابل کې د اورانوس د وادونو په سالون کې د سه‌شنبه د ماښام د خونړی بریټ خبره راخیستې چې پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. ورسپانې لیکي د کابل په دشتي برچی کې د داعش ډلې لخوا د پهلوانی په یو کلب تر انتحاري بریټ وروسته چې د سپتمبر په میاشت کې شوی وو، د اورانوس د هوټل پیخه په کابل کې تر ټولو لوی غمیزه ده. نیویارک ټایمز لیکي په ملکیانو او ځانمنونکو سیمو د ترهګرو تر ټاکان ورکوونکو بریدونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي او ناټو عسکرو په همکارۍ په کابل کې د داعش لمنځوړلو ته لومړیتوب ورکړ. ورسپانې لیکلي طالبانو چې په ټول افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالو ډېره برخه مسولین دي، ویلي چې په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. ډیلی میل ورسپانې هم د کابل د همدې اونۍ برید ته اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې انتحاري بریدګر په اسانۍ اورانوس هوټل ته تللی، ځکه د میلاد النبی د سمو تر سره کوونکو له پولیسو نو غوښتي چې امنیت ونیسي. ډیلی میل لیکي په افغانستان کې د ودونو ګڼ خصوصي سالونونه ساتونکي هم لري. ورسپانې د اورانوس دی وکارګر محمد مزمل په حواله لیکلي تر برید وروسته ټول سالون دود او خاور نیولې وو.
په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون ته په اشاره وایي. افغان حکومت د دغه غونډې په اړه په خپلو پریکړو کې خپل واک نه و. دا خبره د دې سفارت مرستیال البرت خوریف کړی او د مسکو د غونډې د ارزونې په نوم یې جلسه کې کړی. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د مسکو په ناسته کې د دغه شورا په مقایسه طالبانو ته ډېره موقع ورکړل شوې. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه درلود، په افغانستان کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کولو خپلواکي نه درلوده. البرت خوزف دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړه.
انعکاس از امریکا آماده که ما شرکت نمی کنیم داری.
کله چې د امریکا خبرګون خودل شو چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي، افغان حکومت هم دا خبره وکړه. موږ احساس کوو چې په افغان حکومت کې د نننه څوک شته چې مزاحمت کوي. د دې ناسته په تړاو موږ احساس کړه چې د افغانستان دولت سل په سلو کې په خپل دریس کې مستقل نه دی.
د پټینګار سره وویل چې روسیه هیڅ وخت دا نیت نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي، بلکې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. روسیه د اقرب په 13مه د افغانستان د سولې په اړه ناسته د یو لسو هیوادونو او د طالبانو د استازو په ګډون په مسکو کې جوړه کړې وه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د امریکا استازي د سارون کې په توګه ګډون کړی و، خو افغان حکومت ورته خپل استازی نه و استولی. د مسکو په ناسته کې د سولې د عالی شورا شپږ کسیز پلاوی ګډون کړی و چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دغه ناسته د مسکو د ناستې د ارزونې په هدف جوړه شوې وه چې د روسیې د سفیر د مرستیال سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او یو شمېر څېړونکو ګډون کړی و. هڅه مو وکړه په کابل کې د روسیې د سفیر د مرستیال د دغو سرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په جوړې ناسته کې د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم سولې ته د افغانستان د رسیدو په خاطر د روسیې هڅې وستایلې، خو وی ویل چې د ماسکو په ناسته کې د دواړو لورو له پلاو نه مساوي ګټه وانه خستل شوه، بلکې د طالبانو کمپاین ته پکې زیاته زمینه برابره شوې وه.
اگر همچون جلسه دوباره دایر شوه، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو
که در دول ناست بیا جوړه شي، زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د وبل کروسیا د بین الافغانی خبرو لپاره زمینه برابر کړیو د تیرې ناست په شان نوی دوی به د دویم ناست لپاره د روسیې بلنه ومني. په دغه ناسته کې افغان شنون کې خلیل رومان وویل که څه هم د سیمې هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو ټینګار کوي چې په یوه تنظیم د افغانستان ستونزه نه هوارېږي، بلکې اړتیا ده چې د دولتونو ترمنځ ستونزې د مناسباتو له لارې حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مدني ټولنو هغه هیات چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي وایي دوی به نړۍ ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په دغه هیات کې لس کسان شامل دي چې نن د خپل سفر او غوښتنو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړل. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مدني ټولنو استازی د جنیوا نړیوال کانفرنس د دغه هیواد د پراختیا او اصلاحي پروګرامونو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي لس کسیز پلاوي چې په وینا یې د مدني ټولنو له منځه د یوې شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر اهداف او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې. د پلاوي له ډلې محمد نعیم ایوبزاده وویل دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وښیي او د حکومت شعاري ژمنې به چیلنج کړي.
زمانی که هیئتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی
دی وی کله چې د مدني ټولنو یو پلاوی د افغانستان د څلور در شو ولایتونو مدني ټولنو په استازیتوب په کنفرانس کې ګډون کوي، دوی به د افغانانو ټولې اړتیاوې او غوښتنې شریکې کړي ترڅو د افغانستان د وضعیت او رښتینی تصویر وي، نه هغه څه چې افغان حکومتي چارواکي نړیواله ټولنې ته وړاندې کوي او موږ یې هم پسې تایید کړو. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د مدني ټولنو د یاد لس کسیز پلاوي تر څنګ د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه حکومتي پلاوی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په پلاوي کې شامل د مدني ټولنو استازي وایي دوی د افغانستان په څلورو درشو ولایتونو کې د خلکو او مدني فعالانو سره سلا مشوره کړې او موندنې یهودلې چې خلک په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان چارواکو لجمنو او عمل نه راضي نه دي. اوس پښتنه دا ده چې دا ځل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت او مدني ټولنو د ګټور حضور په هدف څومره همغږي شته. د مدني ټولنې استازي او دیات پلاوي وغړي راز محمد دلیلی په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ حکومت په منځ کې څومره د سونو سویده منتاو جامعه مدني چې دی هغه د بی طرفه قضاوت کوي چې هغه شیان چې حکومت وایي واقعا هغه شیان د خلکو لپاره کړی دی که نه یې کړی. فرض مثال دلته بیکاری ده، فقر ده، بیچارهګي ده. موږ دا آواز هلته پورته کوو چې د افغانستان خلک ورځ په ورځ د دوی اقتصادي مسایل زیاتیږي. دریم موضوع چې د فساد اداري ده دلته
له دې سره د افغانستان د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وایي تو دوی د موندنو له مخې افغانان دا وخت تر ټولو ډیر د قانون حاکمیت او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري چې باید د جنیوا په کانفرنس کې ورته کار وشي. افغان حکومت بیا تر دې مخکې یو شمېر ستونزې منلي خو د پرمختګونو خبره یې هم کړې ده او ویلي دي چې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د دوی هڅې او فعالیتونه ننګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ په لویه لاره چې کله ځي ځانونه ژوندي نه احساسوي او د سر د سودا پر بیه ځي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایتي اداره بیا وایي د دې لارې امنیت لپاره نوي پلانونه لري. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شفرافت له اوروزګان نه تفصیل راکوي.
د اوروزګان او قندهار ترمنځ لوی لاره چې د اوروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري. له نامنی او خرابې دوه څخه خلک تر پوزي راغلي
د دې خاص روان سي خپل خود د طالبان و هم د شورور سره کوم عمل بدر سره وي کی د شکر دی وهل يم د نه پرېږدي السلام سم کار سره يم د نه
رضا خپل د يم د ډېر وخت کې شي په دغه خاطر د لې انتظار يم چې د لار سره سم سي یو امنیت برقرار سي بارا په خو باندې ولرس
د دغه ولایت خلک وايي پر یاد لارې سرونه او مالونه نه دي خونجي او کله چې پریزي او راضي نو ځانونه ژوندینه احساسوي دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاره سخت نام نسوي او زیاتره وخت پر زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
زه فضل الرحمن میرم د دې لارې د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی ځکه چې نه دکاندار چندانې پرسم دغه تلای سي نه ملکی خلک تلای سي دولتي کسان خو ګر سره تلای نسي په دغه لار باندې د دې خاص روان سي خپل خو د طالبان و هم د شورور سره کوم عمل بدر سره وي کی د شکر دی وهل يم د نه پرېږدي السلام سم کار سره يم د نه پرېږدي بل پرځ دغه سچیر سي بیا چولار سي پوسټه ولا درته نه استي کی د شکر نو وهل برخه نو پیسې در سره غواړي کړه زرو په کړه 2000 بازه در شپې دوه د شونه
بل ډیر نام نه د لار خور ور بل اورس کتار راغلی او برید پر سوای وو موټران سوزلی وو جنگ کړي وو خلګي خوش کړي وو بل نظامی خلخ وګر سره په موټر د دلار نسیت لای کړه رضا خپل دایم د ډیر وخت کې شي په دغه خاطر د لې انتظار يم چې د لار سره سم سي یو امنیت برقرار سي بارا په خو باندې ولر
د کندهار خو ډیر سره خراب ده بس د زده د جې پلاس تل وم شهر ته په بل قطار کې نو کابو یو میا شو لښ په شل شپې دغه چیر کړل به قطار خسرې به خیرات لای نسی او پر دلار باندې ډیر خلک زمش شیدان ورکړه پر دلار باندې ډیر خلک شیدان سوله
دغه خلک دولت ته خواص کوي چې د یاد لارې امنیتي ورته خوندي کړي
د لاس خلک امنیت برابر کې څه د لارې جوړې کې لارې به خګر سره دغه سړي شین هم پر دې خراب لار باندې خچندان څوک زنه وس
دغه غواړو چې د لار سم پوسټي وغورځي سم قرارګاوه وغورځي ورته د دولت توجه ورته وسی د لار سره سم کې چې د خلک ډاډه زړه ولار سي او برته راسي خپل کاروبار وکړي
دولت سم دغه غوښتنه ده چې لارې په من کې راولي
دا فدا سیال کې د چوړ مورات پر یاد لار وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو پر حکملاتي موټرو برید کړی وو چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری وو جلسو چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری او ملکی کس چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری او ملکی کسانو ته مرګ جوړ لواوښته ازادي رادیو د دغه خلکو ستونزې د ورزګان ولایتي ادارې سره شریکې کړې ولایتي ادارې بیا وایي د یاد لارې د امنیت لپاره نوي پلانونه لري
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
متحده ایالاتو پر ایران تور لگوله چې د خپلو کیمیاوي وسلو پاړی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات ندی ورکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینت وارد پر ایران تور لګولای چې د خپلو کیمیاوي او زهري وسلو د پروګرام په اړه د څارونکو سازمان ته معلومات نه دی ورکړي او په دې توګه یې لنړیوالو موافقو سرغړونه کړې. خغلی وارد پرون په حق کې د ملګرو ملتونو د اړوندې سازمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل تهران همدارس د پوځي عملیاتي اهدافو لپاره د اصابو د فلجونکو وژونکو کیمیاوي موادو د جوړولو په فکر کې هم دی. خغلی وارد د او پی سی ډبلیو په کلنۍ غونډه کې چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل جوړیږي وویل متحدو ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې ایران د کیمیاوي وسلو د جوړولو داسې پټ پروګرام لري چې دا سازمان یې نه دی پرې خبر کړی. نوموړي زیاته کړه ایران په 80مه لسیزه کې لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره هم نه و اعلان کړې او دا کار یې وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. وارد وویل چې او پی سی ډبلیو هغه مهال هم د دې کیمیاوي وسلو د پروګرام د سرچینې پوښتنه کړې وه خو ایران په دې اړه معلومات نه و ورکړي. خغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دی ورکړي. نوموړي زیاته کړه د دې وسلو پر صندوقونو په فارسي لیکنې شوې وې او دا ښکاره ثبوت دی چې د هغو سرچینه په ایران کې وه. د لیبیا کیمیاوي وسلې په 2011 کال کې وروسته له هغه وموندل شوې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافی ووژل شو، وارد پر ایران او د ایران پر متحد هیواد روسیه تور ولګاو چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد حکومت ته لکیمیاوي وسلو د کار اخیستو امکان برابر کړی دی. متحد ایالاتو له دې مخکې هم د ایران پر حکومت د اټومي وسلو د جوړولو او همدارز د تروریستي ډلو او د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ تورونه لګولي، خو د نویو تورونو په اړه تهران تر دې دمه غبرګون نه دی څرګند کړی.
دوستان اوس هم پام وکړی یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. په افغانستان کې د روسیې سفارت چارواکو د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره ویلي افغان حکومت د دغه غونډې لپاره په خپلو پریکړو کې خپلواک نه و. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه په محتاط په احتیاط نظر څرګند کړي. عبدالله د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي تمه لري په قطر کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ شو مذاکراتو په جزئیاتو خبر شي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنیوا په کانفرنس کې نویش منی وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په لسو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو لورکولو ډډه کړي. او د اتریش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې بهتره شوې ده. دا د ازادي راډیو ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو. د افغان ځوانانو یوه ډله د ملګرو ملتونو سازمان ته ورته د کانفرنس له لارې د افغانستان په مهمو موضوعاتو بحث کوي. دا کانفرنس چې پرون په کابل کې پیل شو د دوو ورځو لپاره پکې په تحصیلي، اقتصادي، سیاسي ستونزو او د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر رول د ځوانانو ترمنځ خبرې اترې پکې کیږي. ملګرو ملتونو ته د ورتهوالي د کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي کانفرنس په پای کې به د خپل ستونزو حل لارې په یو پریکړه لیک کې خبرې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو نیوز پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتهوالي سازمان یا کی ایم یو این دریم کانفرنس د پنځم په ورځ د بهرنیو چارو وزارت دستوري په تالار کې پرانست. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي په دغه کانفرنس کې به د سلګونو ځوانانو ترمنځ تر دوه نورو ورځو پورې د افغانستان په ستونزو خبرې اترې وشي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر او په دغه بهیر کې د ځوانانو رول د دې غونډې مهم نور موضوعات دي.
تمام موضوعاتو کې بحث میشه. د برنامه ما امسال مشکلات حاد افغانستان.
دا وایي په دې کانفرنس کې چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي ټول تو دې موضوعګان دي. موږ د سولې بهیر مخته وړو، خو ځوانان د دغه بهیر په کومه برخه کې دي، د دوی نظرونه څه دي، او بل اخره موږ باید خپل غږ ولرو. دا د افغانستان راتلونکي جوړوي او ځوانان باید پکې دخیل وي.
افغانستان باید دخیل
بشه. داغلی صالحی په وینا د کانفرنس په پای کې به د ستونزو حل لارې دی او پریکړه لیک په ډول ولیکل شي. ل دې سره د دغه کمیټې بنسټګر یحیی قانی وایي دا کانفرنس خونیز اړخوم لري چې ځوانان څنګه کولی شي د ملګرو ملتونو د سازمان رول تمثیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتهوالي کمیټې په 1948 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د جګړو پر مهال فعالیت ځنډیدلی و. د افغان ځوانانو یو ډله په 1395 هجري شمسي کال کې وتوانېده چې د دغه کمیټې کار یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړي. د ځوانانو لخوا د دغه کانفرنس اصلي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار او فعالیت له تمثیل سره په ټولنه کې بدلون راولي. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي دوی به لکه د نورو هیوادونو په څیر د ملګرو ملتونو ټول اهداف تعقیب کړي چې له دې سازمان سره ونښلي. له دې سره د اجرایي رئیس د دفتر رئیس قهار عابد چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وایي د ځوانانو د دې کار هرکلی کوي. دی وی د ملګرو ملتونو سره د ورتهوالي موسسه له شک پرته یو مهم بنسټ دی چې زموږ له برخلیک سره سروکار لري. موږ له ډېر پخوا راهیسې وګورو دا بهیر له موږ سره مرسته کوي، خو له بده مرغه موږ دا وخت په نورو ستونزو کې ګیر یو. د ښاغلي عابد په خبره ځوانان کولی شي د داشان کانفرنسونو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي، ځکه په خبره یې دا وخت نړیوالو ته تر ډېره د افغانستان د تاوتریخوالي تصویر ورکړل شوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، نه ویشت کلم مخ کې په ټوله نړۍ کې شلم د نومبر د ماشومانو د ورځې په نومونه مول شو. په دې ورځ کې په بیلابیل هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ځانګړي محفلونه نیول کیږي او د هغوی د حقونو په هکله بحث کیږي. په افغانستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. نن په همدې هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. که په پیل کې په خپله د ماشومانو د نړیوالې ورځې په هکله معلومات راکوي چې دالت څو وخت رئیس نه لمانځل کیږي او په افغانستان کې د لمانځل څه ډول دی؟
په دې هله چې یو ورځ د افغانستان ماشومان خپل ټول حقوق ته د ژوند پاتې کېدو، د روغتیا او د زده کړې وټور کړو د لاسرسي ولري. د ماشوم نړیواله ورځ نه وشکاره د مخه د نومبر په شلمه باندې ملګری ملتونو سره راټول شو او د ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ. د همغه ورځ څخه دغه ورځ د ماشوم د نړیواله ورځ پر نوم ترنوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان حکومت په 1994 کال کې ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ او ودی ترجمان دي چې دا غټول مواد باید عملی کړي. د ماشوم نړیوال ورځ څخه کال مقدس سالات کل منزل چې هغه 3.1 میلیون ماشومان او شوندې تل سره سینې لري. ماشومان لا وسم پر جادو کې په شاکه کارونه باندې مصروف دي. لا تر اوسه پورې هم موږ د دې ستوند لرو چې ماشومان په کم عمر کې واده کیږي او د مرګ او مړینې کچه په هغه ماشومانو کې چې هغه نوې دنیا ته راځي لا وسم ډیر لوړه ده.
نوزدی صاحب، تاسو له ډیر مودې را پدې خو هغه د کار یو برخه له ماشومان سره ده. اقدار توای چې تر ټولو جدي ستوندې چې هغه د ماشوم حیات ته ډیر خطر رسولی سي کومه کېدلی سي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو جدي ستونزه د 3.1 میلیون د ملاسرسي دی وشوونځي ته، ځکه چې کچيري موږ یو تعلیم یافته ټولنه ونه لرو نو په هغه کې به ستونزې خامخا دي. د دې په خوا کې موږ پر ټولو نهادونو باندې ځغ کوو چې هغه باید په دغه راسته کې خپل تلاش باید وکړي، په ځانګړي ډول منډه او پلرونه باید په ځانګړي ډول باندې تلاش وکړي خپل ماشومان د پاره یو تعلیم زمينه مساعده کړي. تر ټولو جدي ستونزه وشوونځي ته عدم ملاسرسي دی، ځکه چې په کلی کې یو سړی هم دغه وی کې یو سړی ملتوی چې هغه خراب سړی وي، بد سړی وي، نو ټول کلی نه آرام کوي. ولې کړه چې موږ 3.1 میلیون ماشومان شوندوی ته لاسرسي نه لري او هغه په داسې حالت کې چې موهیت ډیر پاسد ده، نو کله چې دغه پاک او سپیڅلی ماشوم کور څخه د کوڅې او ماحول تر اوزي کوڅې چاپیریال د لپاره په خراب ډول باندې دغه یعنی خراب چاپیریال ته موجود وي، نو زه ډاډه یم چې ماشومان به منفي خواد ځي.
تاسو ویل چې ماشومان ته تر ټولو زیاته جدي ستونزه هغه د خوندزي نشټون ده. که تاسو د خپل ادارې پاک لراتو وایئ چې د یونیسف ادارې په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړی دي؟
یونیسف په تیر کال کې یو ژوره مطالعه ترسره کړه او دغه مطالعه په چرن کې هغه موږ تقریبا کومي سرویګانی او ارزونی چې هغه د تیرو لسو کلو په جریان کې ترسره شوی هغه ټول موږ د سره څخه مطالعه کړی، ارزیابي مو کړی او بیا موږ دغه ارقام ته راوېستل او بیا پر دې باندې مو بحث وکړ چې څنګه کولای شو د حل لار څه شي ده. نو موږ سره دی چې یونیسف خپل ځانګړي ډول باندې وزارت معرفت سره یو څه کارونه ترسره کړی دي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ 5000 کور دیاتي شوونځي لرو، په هغه کې مثلا 1,000 ماشومان هلته پکې زده کړه کوي. ولې دا په هیڅ ډول باندې بسنده نه دي؟ بنان مطالعه دا وښودل چې دا و مولټ سکتورل، یا د مختلفو برخو همکاري ته ضرورت لري. د مختلفو برخو همکاري ته په دې معنی چې هغه د تمیلونکو ټولنې، هغه د افغانستان د حکومت، هغه د ملګرو ملتونو، هغه د مدني ټولنو، هغه د رسنیو، هغه قومي مشرانو، د دینی مشرانو او په خپل د مور پلار وسخت تلاش ته ضرورت لري.
بله، کومې ادارې چې تاسو یاد کړی چې دا ټولې باید لاس په لاس سره ورکړي تر څو د ماشومانو د زده کړې په برخه کې د کوم خنډونه چې دي د لمنځه لاړ شي؟ تر اوسه پورې تاسو اداره څومره په دې توانېدلې ده چې دغه ادارې سره همغږي کړي او تاسو سره لاس درکړي؟
ډیره مننه. سره دې چې تر اوسه پورې یو څه کارونه شوي دي، یعنی د افغانستان حکومت د یونیسف سره یو ځای په ګډه باندې کارونه ترسره کړي. د بیګې په ډول باندې مار 5000 شوونځو یادونه وکړه، یا مثلا د 1,000 ماشومانو یادونه وکړه. کومې هلې ځلې چې تر اوسه شوي دي دا په هیڅ ډول باندې بسنده نه دي. په دې معنی باندې چې کچیر په کلي کې شوونځی نشته او یو سړی مثلا درې یا څلور یا دوه یا یو ماشوم لري، دی باید دې لپاره حتماً لاره پیدا کړي. دی باید په دې باندې د کلي د نورو کلیوالو سره چې د هر یوه په کور کې شاید یو ماشوم وي، دوی باید کښېنې وګوري چې په کلي کې آیا کم څوک چې هغه لیک او لوست کولی شي، په کلي کې کم داسې یو ځوان موجود دی، په کلي کې آیا کم داسې کمه خور موجوده ده چې هغوی دا کار وکړي. باید هغو د حل لاره پیدا کړي، که موجود وي باید همغه ته ورشي، د هغه نه تقاضا وکړي، د هغه نه هیله وکړي چې حتی په وړیا ډول باندې، او که دوی د امکانات د ماضي نه ورته لري، په وړیا ډول باندې د ورځې مثلا یو ساعت یا دوه ساعته هغوی ته ورکړي، یا په اونۍ کې مثلا درې ورځې دا کار وکړي چې حتی اقل ماشومان د ناوړه محیط نه راوګرځي، او هغوی تر څو پورې چې هلته ښوونځی آماده کېږي، وضعیت یو څه بهتره کېږي، د دوی د پام د تعلیم او تربیه خواته راوړي.
دغه تاسو ویل کنه چې باید داسې وسي، بیا به دغه مشکلات حل شي. تر اوسه څه سوي دي؟
کوم کارونه تر اوسه پورې سوي؟ تر اوسه پورې یونیسف د هیواد په مختلفو سیمو کې 5000 ښوونځي ایجاد کړي دي. ماشومان چې د هغوی اکثریت یې نجونې تشکیل زده کړه کوي، او دوی په دغه زده کړو کې ماشومان چې هغوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغوی مثلا د لومړي ټولګي نه تر درېیم ټولګي پورې، او هغه ماشومان چې هغه د ښوونځي د سن څخه لوړ تللی دي، یعنې د لس کلنۍ نه عمر لوړ دی، هغوی د سري زده کړو پروګرام تعقیبوي چې په یوه کار کې دوه صنفونه وایي. بیا کله چې دوی د دغه ښوونځیو څخه فارغېږي، بیا دوی کولی شي یوه دولتي ښوونځیو ته لاره پیدا کړي، او لاړ شي ځکه هم راغټېږي، او هم کولی شي متن یو څه پیاده ولاړ شي.
بلې، څومره تاسو پرې توانېدلي چې دغو نورو مسؤولو ادارو همکاري ځانته جلب کړي؟
مننه. په دې راسته کې کار کوو، ځکه چې په دې معنا باندې چې موږ وایو چې مثلا د همکاري دغه د همکاري پیسدي ارزونه ډېره مشکل دغه ده، او چرنه موږ پروش کال تر سره کړې ده. مثلا د ښوونې وزارت په همدغه راسته کې ستراتیژي جوړ کړې ده، د هغې ستراتیژي په عملي کولو سره، او په یو ځل بیا ارزونې سره، او بیا عملي کولو سره، زه ډاډه یم چې دا ستونزه که چیرې موږ ونه توانو سل په سل کې دغه دا صفر ته راټیټ کړو، نو هدا کال باید له دې اوسني ارقامو نه راټیټ کړو، او دا باید له دې حالت نه باید راووځي. تر ډېره بریده پورې د مور او پلار ونډه ډېره مهمه ده، ځکه که مور او پلار چې هغه د کورنۍ لومړنۍ محیط تپل دپاره دی، او هلته وایي تپل باید خپل لومړنۍ تربیه اخلي، نو کورنۍ باید دې ته ډېره توجه وکړي.
بله، موږ ویل چې په افغانستان کې اوس تر ټولو جدي ستونزه چې ماشومان ګواښوي هغه د ښوونځي نشتون ده، کنه چې دوی نه ورته رسیږي. که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وایي چې یونیسف د دغو مشکلاتو د حل لپاره په راتلونکي کې څه کول غواړي؟
د نن مخکې په دې تر اوسه غواړم پر دې باندې وږیږم چې موږ د دې په خوا کې چې ماشومان سره کار کوو، موږ د تنکیو زلمیانو سره هغه سره د ماشومانو کې راځي، یعنی د عمر دوهمه لسیزه د هغوی سره کار کوو چې په تیر کال کې موږ د ځوانانو یو نیټورک ایجاد کړي څو ولایتونو کې، بیا مو دغه وی ولایتونو ته، او دغه نیټورک اوس د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره په ګډه باندې کار کوي. د دې نیټورک په سر کې ځوانه تنکی پیغله حنا جان په دغه پراس قرار لري د افغانستان څخه. حنا فقط څو ورځې مخکې تللې وه په ایټالیا کې کانفرنس کې ځوانانو سره په ګډه باندې ګډون کړی وو، او پرون موږ حنا د یونیسف د ځوانانو لپاره د یونیسف د سفیر لپاره موږ د هغه سره قرارداد امضا کړی، او هغه ماري پکړه.
راتلونکي پلانونه څه دي؟
ځوانان به د هغه هلو ځلو یو برخې چې هغه یونیسف تر سره کوي.
او ماشومان څنګه؟
دغه ځوانان هم په ماشومانو کې راځي، ځکه چې دوی خو دغه د عمر په دوه ملسه ځکه دا چې مثلا ماشومتوب د اتلس کلین نه دا ټول ماشومان دي. نو یونیسف په ګډه د افغانستان د دولت سره، د مدني ټولونو سره، د تمیلونکو ټولونو سره، دوی سره په ګډه باندې کار کوي تر څو پر دې د حل لار پیدا کړي.
ډیره مننه زوندای وسنه زوندای.
نتش نمن کور مودان.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزدي خبري د ماشومانو د نړیوال ورځ په اړه واوریدلې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا زادی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدلی چې د کورنۍ د غړو ترمن زید او قسط موجود وي؟
ډیر زیات هم قسط کوو. داسې هم کله کېده چې موږ به یو هفته یو نیم هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې.
د کورنۍ د غړو ترمن قسط او کینه کوم مشکلات راولړوي؟
که قسط او قسط بازی دی او که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی یو خواته زی،
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟
یو لاره اداره چې موږ په کورنۍ کې د هر څه خبرات
قدرمن اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمن ضد ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي، او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي، او د حل لارې یې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
عزت مند اوریدونکو، کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي. کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري. د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي، هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي. که د کورنۍ فضا له مینې، محبت، تېرېدنې، صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ، کینې، کرکې او تاوتریخوالي ډک وي، ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي. د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلي وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي. په کورنۍ کې ضد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي. همدې تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او قصدونه موجود وو. نوموړي زیاتوي:
موږ اته خویندې وو، یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه، اوه خویندې نور په کور کې وو. همیشه وخت په زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوه، او ما به ډېر زیات رنځ وړو، ډېر زیات به م قصد کوو. داسې به م کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې. زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه، همیشه پچی مونږ په سیمارکه راغله، هغه به خوښوله. بیا زمونږ یو گاونډی ښځه هغې زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې، باید چې مارکه راشي، دا کشره لور دې ته یو ځای ته ولېږي پټه کړې. بیا به نو هغه کشرې خور به مونږ ته پیغور راکړو چې زه ښایسته یم، هر څوک خوښوي، تاسو څوک نه خوښوي. دا به م یو جنګ و، مونږ ته بیا ډېر زور راکړو. بیا به ما بیخي کله وژړل، ما ویل چې ولې داسې کېږي. همیشه وخت به مونږ مور سره مور ته به م پیغور ورکوو چې ته په اولاد کې فرق کوي، هغه لور در باندې ګرانه ده، مونږ در باندې نه یو.
سالم کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته یې وړاندې کوي. له سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تداعي کیږي، او له سالمې کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، ښې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي. نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ یې د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګه خپل کور کې درې ورونه او دوه خواندې یو، خپل د منګه خپله کورنۍ کې خدا خبره نشته. د ما خپله پلار مې ډاکټر ده، او مور مې هم تر دولسمه پورې درس ویلی ده. د ما په اند همدا به اصلي وجه یې چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته، ضد و عناد و مابین کې. زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، د هر ورور د هر خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو یا بل علت به هم ما په نظر ما په اند دی چې د منګه په کورنۍ کې څار کار کېږي، هر چا ته په خپل حق باندې رسېږي. مثلا که جنجال څه وي، کومه دوا څه وي، هر یوه ته یې په یوه سترګه کتلی دي، داسې نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی. نو همدا وجه ده چې دا جنجال و هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریان اوسیدونکي بی بی حاجي وایي چې اکثره وخت د مور او پلار له خوا د اولادونو ترمنځ تعادل نه مراعت کول او د هغوی حقوق په مساویانه توګه نه ورکول دا هغه علت دی چې د اولادونو ترمنځ زد خفګانونه او قصد پیدا کوي. نوموړی وایي مور او پلار د کورنۍ په راس کې قرار لري، او که مور او پلار خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي، نو د کورنۍ د غړو ترمنځ به ضد کینه نه تر سترګو کیږي. هغه زیاتوي:
مور او پلار باید زوی او لور په یو سترګه وګوري. هر اولاد ته همدا یو رقم ناز ورکړي، ضرور نه ده چې مور او پلار پکې فرق وکړي. شکر ټول صمیمي دي، څلورې واده دي، همدغه یوه کور کې ده، ټول اولادونه په یو سترګه وګوري، د فامیلي ژوند په قرار او په آرامه تېرېږي. بد نتیجې همدغه د بیخي سره بېلېږي، خویندو ورونه بیخي سره بېلېږي، جدا کېږي، رفت آمد قطع کېږي، دغه یې بدې، مینه محبت قطع کېږي، خلاص دغه یې بدې پیلېږي.
دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد کینه او خفګان څنګه خبره ده؟ د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او اسلامي ثقافت ډپارټمنټ استاد پوهنیار محمد شریف عمرزی داسې راته غږیدلی دی.
اسلام د مینې او خوات ورورګلوۍ صمیمیت دین ده. خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه همدې ته وایي چې سل من قطع که، هغه وایي وصل کول هغه چا سره ستا سره قطع د رابطو کوله، مور لور سره او خپل لور خويند خپل منځونو کې خويند لورونو سره او ورونو له خويند سره زد و زد بازی دا معنی دی. او دغه وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې یو بل مسلمان رو زیات له درې ورځونه پریک دی. نو دا خو د نور خلکو لپاره چې انما المؤمنون اخواتون، چې ټول مسلمانان سره ورونه دي، هدف یې هغه ځای کې ده. دا چې د یو کورنۍ په منځ کې دا ستونزې پیدا کیږي، دا په طریقه او لاس سره اسلامي شریعت دې مخه نیسي او دا معنی کوي چې باید دا کار ونه کړي، یو بل سره ضد ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه راخستې دي چې په ګډه یې سره اورو.
زمانم مقدس دی، د کابل اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی چې دا قصد و قصدبازی دا ډیر بد عمل دی، او که قصد و قصدبازی دی و که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی، یو خواته زی بل خواته مور پلار اولادونه ټول یو له بله جدا کیږي.
نمانو میرا جان شاشید قصد قصدبازی که خبر نه، کور خود مینه و محبت ده. زما اکرام سی راتو سی پیودی سرخان کینی مور و پلار رون ده خویندی دا ده مینه و محبت کور ده.
زه مرسل یم، د کابل اوسیدونکی یم، د مکرو یم. دا ډیر بد عمل ده.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او خفګانونه منځته راځي، کومې بدې پایلې لري او حل لارې څه دي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته رااړوو.
استاد، لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په ځینو کورنیو کې دغه د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، د پلار د زوی ترمنځ دغه ضد او ضد بازي جار او جنجال وي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې داسې کار کېږي په کورنیو کې؟
تر ډېر حده ممکن ده چې یو عامل یې د یو د بل د حقوق نه مراعاتول. په کورنۍ کې تاسو پوهیږئ چې هر څوک ځان ته ځای لري، هر څوک ځان ته موقف لري، او هر څوک ځان ته صلاحیت لري. یو عامل یې ممکن ده چې دغه عدم د مراعات د حقوق دی یو بل دی. نو باعث دی کېږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته سي او زر زد بازی رامنځته سي.
استاد، اوس مثلا په یو کورنۍ کې دغه مشکلات رامنځته شو، د دوو خویندو منځ کې اختلافات دي، د مور د لور تر منځ کې اختلافات دي، جګرخونیانې دي، اوس مور پلار ته څه لازم دي چې د کومو کړو نه ګټه پورته کړي تر څو دغه موضوعات، البته دغه مشکلات، دغه زد زد بازی لږ سره کمې کړي؟
چیرې مور پلار د فامیل هر اوستا د دوه موقع په اساس باندې وګوري، ترجیح ورنکړي، هر چا ته خپل حقوق ورکړي، دا خبره وي. کله چې دغه رقم مشکلات رامنځته کیږي، باید هغه د دوی هغه جرړې یا ریښې باید وسیلل شي. باید فکر وکړي چې دغه فرد مثال زما زوی زما په ضد ولاړ دی، خدای نه مکړه، لور مې فرد مثال د اولادونو تر منځ یو کشمکش ده. دغه جرړې باید معلومې کړي چې ریښه یې څه ده، ولې در رامنځته کیږي. کله چې ریښه یو موضوع معلوم شوه، بیا موږ کولی شو چې حل لارې ورته وسنجو.
استاد، اوس دغه تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې ده، د خویندو تر منځ، د ورونو تر منځ، د مور د لور تر منځ، دا ټولنې ته او کورنۍ ته کومې رواني مشکلات جوړوي؟
تاسې پوهیږئ چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې رواني روغتیا یې ته سلامه ورسیږي، فکر مخشوش شي، حواس یې مخشوش شي، نو دنه به توقع نه کیږي چې کله چې جامعې ته ځي، کله چې دفتر ته ځي، ممکن په شکل د اشکالو باندې د خپل عقده ظاهر کړي. ممکن ده چې چا سره ښه رویه ونه کړي، ولې اصلي عامل یې په کورنۍ کې دی. ولې دا کولی شي چې په باندې، په چاپیریال کې، په محیط کې، په دفاترو کې هم دغه اضرار هلته ښکاره شي، او کورنۍ ته مشکلات به زندگی چې کورنۍ کې دغه تونزې ورځ پر ورځ زیات شي او حتی باعث د انحلال د کورنۍ شي.
استاد اوس د حل لارې څه دي چې باید از کومې لارې پیشنهاد شي چې دغه مشکلات ته ختمه ورکړ شي؟
ما مخکې عرض وکړو چې یوه لاره یې دا ده چې موږ په کورنۍ کې د هر چا حکمرات دکه مرادور پراس د کور کې واقع دي، هغو کنترول د کور په لاس کې لري. نو ښه به دا وي چې مور او پلار لور ته خپل حقوق ورکړي، زوی ته خپل حقوق ورکړي، ترجیحات ورنه کړي. په اوسنۍ موږ په هیواد کې فکر کوم د څلوېښتو نه ډېر تلویزیونونه او د سدو نه ډېر راډیوګانې موجودې دي. ښه به دا وي چې زموږ دغه رسنۍ چې فعلا موجود لري دغه مسایل په خپلو برنامو کې ډېر خپاره کړي، روانشناسان راوغاړي، د حل لارې چارې ورته وسنجوي. دا کولای شي چې اسلامی کتابونه، روانشناسی کتابونه، تربیتی کتابونه ولولي او په اساس د خپل اولادونه وروزي.
ډېره مننه کوم استاد.
تاسو سره مننه.
خو ګوردونکو، ارواپوهان وایي د ښه سواد درلودل، عامه پوهاوی، د یو بل د حقونو پیژندل او مراعاتول ټول هغه څه دي چې په یوه کورنۍ کې سالم شخصیتونه روزل شي. دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
ډک د سبا پون میتال غیزی لیره نا کی چی ډک د سبا پون میتال غیزی لیره نا خوبونا پلی مو کی زنګوم برت درځم خوبونا پلی مو کی زنګوم برت درځم و سوال غریم جوان نه نا سرکش د مرگ لیر سلام